تاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د کورونا چار وزارت وای د امن نظم په خوانی قومندان نیولې. په هند کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت او په جرمنی کې ساينس په هند موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لژه وطن ملکی وګړي وشل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیښه نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشو چې د سپرلی یو موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شاغلی جمعزاده په وینا په وژل شوی کې درې شزی، دوه ماشومان او دوه نارینه شامل دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینو نشتی، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دو پیشو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویندوی حشمت الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې پلان ناکام کړ.
د دښمن پر اهدافو د توپچی د ځپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان شوي دي.
شغله احمدی هم درازوی په بل پیښه کې د فراد مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوای ځواک په حملو کې نه وسلوال وشل شوي. د دولت کومې مخالف ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په کندهار کې په دوو جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز وایي تېره شپه دوه وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د ماین شخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول، خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تېرې شپې په حمله کې شل سرتیري وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امن نظم په خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د دغه وزارت ویندوی طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې شاغلی پیکان چیری او کله نیول شوی دی، خو راپورونه وایي زمری پیکان تېره شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تېر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پیکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1400 کال په لنده یا خاوس میاش کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند او په 2 کلونو او شپږ میاشتو تنفیذي باندې محکوم کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو واوښت، خو ګومان کیږي په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوي دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئي اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښوولی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونه زیاتې دي او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 8 لکو اوښتی دی. په جرمنی کې ساینس پوهان د پاپ موسیقۍ درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزینګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چیرنه کې د برخې اخیستو لپاره لمړی د ماینو پر اساس ثابت کړی چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته د رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. او روسی خبردار چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې ده. لوکاشینکو چې شپږ ویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، د خپل هیواد وسلوال ځواکونه تیار سای کړل. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 5000 ډیر نیولي او سلګونه نورې وهلې ټکولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واکه از د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل ززې تاسو وړاندې کوي. هیله من دیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0905040 او 0928 2050. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچېری کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ، او موږ به هم تاسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب که غږ مې اوري، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه علیکم، خیلی وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلې خبرونه ته او تاسو ته ستړي مې شي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تحقیق هم کران ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف تر رسېږي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډېر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو سالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، چې څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي، او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډیر زر کیږي، ځکه هغه سیدیه چې قطه کیږي د دې میتاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي، نو عملته محدود پات کیږي، انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځنې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر موږ د میری سرطان وسو، کچیر د میری یوه برخه مصاب شوي نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقي معده چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګا د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کېدی شي شپږ میاشتې اوه میاشتې اته میاشتې، او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولی او د نه تنفس له کبله انسان دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفس سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد دی را کمیږي، چې دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په دې صفحات او آر بی سی او ډبلیو بی سی دا ټول کمیږي او بغا کچ په یختوي هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنه نکاتی پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی، او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې اوه میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بل خاصه دی چې دی نشته، خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې وګوري نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي، هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کموي، نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روش ټوکري کا په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په ماغه وخت کې چې د ماغه برخه ریزکشن یا هغه برخه لری کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم راوخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې پاړی کشي، او کچيري په دغه برخه کې هم په نورو برخه کې سونه ولري کولای شئ خپل سونه هم د موږ سره شریک کړي. د اړیکه شمیرې مو د 0199 شل 15 سالويخت او 0922255. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولای شئ خبري وکړي. بلی متاسفانه د دوی اړیکنې رخصوي و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 شل 15 سالویخت او 0922255. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلاز در توای امرور خبرونی ته میروانی څوک لکم زیا؟
السلام علیکم، ولا
تاسو تاسو ملما ته سلام
علیکم.
سلام، نو راشی پوښتنی ته کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
وښه د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا و سلام دا فضا جن دا ملا تر پیر بدرته فضا کړم ملا تر
سامه دا انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دی څومره دی؟ عمر
بلې د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر می تقریبا
خپې خودی بی‌حسی نه کوي.
ډیر زیاته مننه وروره، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب، په ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد غینې به جوابونه ترشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. تاسو اړیکه رخصت شوی.
سلام علیکم خورکی، تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته درښی ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک له کوم ځای؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. ډاکټر صاحب مې یو پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن ده، هغه بیا دوه طرفه خرګونه چې وروسته تقریبا د هغو کالو وسوله، دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي شي
دواړه پات خرګو کېدلې غوندي، یعنی چې غوډي غوندي لري. یا کیور شفاخانې ته خدای تعالی اړو هلته د معایناتو دپاره، خو معاینه یې ونه کړله، څه مشکل نشته. ډېر انسان دښنم سره ومالې ډاکټر مشوره راکړي.
بله ډېر
پوبخانې سره که تاسو دغه سوال ما ته تکرار کړئ، زه دقیق د دې آواز موانه اورېدو، که تاسو اورېدلی ما ته ووایئ.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه بیا بېرته تاسو ته تکرار کړم. ورور د تاسو نه ډېره زیاته مننه. را به شو لومړۍ پوښتنې ته، چې ورور مو ویل چې د ما پښې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې ته لومړۍ مهرباني
په ځواب کې به داسې ووایم چې ګران ورور، تماس نیولی و، عمر یې 45 کاله دی، کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر دې وزن زیات وي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخره باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی، په دې فشار راځي، او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم دي، او همدارنګه د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې، دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او د لاندې د خوځ بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. د تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شي دي، او درېم علت دا چې هم په خپل په ملا کې ډسکونه دي. ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته، چې هغه ته موږ ډسک وایو. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته، چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي، دا غدروفي ساختمان راوځي، او کله چې ډسک بي ځای شو، د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي، او درانده بارونه اوچتوي، درون شي اوچتوي، دا غیر د وجه نه دوی ته ډسک پیدا کیږي، چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي، او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروسته دغه چې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې، او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي، او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه جاغلي، یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نه لري، کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي، او یا هم د ملا په تل کې اضافي وخه نه ویش نشوي. ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي، دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي، او کله چې د فشار لاندې راولي، د ملا د درد او همدارنګه د لاندې خو د بي هي سي او د لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي، او که یخ کیږي هم نه پويږي. نو بیا په هغه صورت کې دې هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکه نیولې و، دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي، وایي غستون ځنې خو وروسته د شودو ورکولونه، وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي، وایي کچې راهنمایي راته وکړي چې دغه به بله بله
په سیدی کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندې چې هغه ورکوي، یا شدو ورکول په وخت کې په بازو مندې کې داسې وي چې شدې ډېرې زیاتې وي، او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي، او د شپې خپل ماشوم ته چې شدې نه ورکوي، هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي، او هغه د غوټو په شکل باندې وي. چې په دې صورت کې کچيري شدې زیاتې او سهار را پاتېږي، او د خپل ماشوم ته شدې نه وي ورکړي، نو د شرکش په واسطه دا شدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدې ورکوي، او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې ټیټه چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې کمواله راولي اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې سینوګرافي سل کیږي ګراګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي اغسل کیږي یعنی فدیه چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او د هغې څخه یو کس یو ټوټه غوښه راخلي او هغه بیا لابراتوار ته لیږي نو اول خو دې دا کار وکړي چې د شیدې ته د مساج ورکړي مساج سره چې دا هم ورکیږي او خپل ماشین ته د سار ورکوي که چیرې دې سره ورک نه شو نو بیا دې چې دې څه نومېږي یو شفخانې ته ورشي یعنې سویلادي ډاکټر ته تر څو د دې د سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي که چیرې ماموګرافي کې کوم مشکل نه و نو بیا دا یو عادي حالت کېدای شي د شیدو د قناتونو کې چې دی د شیدو د تجربه دغه غوټي منځته راځي اما که چیرې هغوی مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې بیا جراحي ډاکټر ته چې دی هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هماغه قسمت څخه یو پارچه غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د هغې څخه وروسته د دې تشخیص ادا کیږي او انشاءالله د دې تداوی به وشي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو بیا هم په لاین کې اوسئ. بیا به هم اړیکو ته ورشو. دوستانو تاسو هم کولی شئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې مو د 0995 او 0825 ازادي راډیو د سلامونه. وخت مو په خیر. بلې سلامونه. وخت مو په خیر. ډېر زیاته مننه. خو لږ ځای ته مو تغییر ورکړی. غږ مو راته سم نه راځي. بله سم شو. مهرباني. څوک له کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟ مهرباني ورور، کولی سي پوښتنه دې مطرح کړي ډاکټر صاحب نه؟
مریض لرو ته دالی مون ډېره باندې کړې ده ډاکټر صاحب. که مهرباني وکړي راته ووایي.
مهرباني. سوال مو څه دی؟ مشکل مو څه دی؟
مریض مو مثلا کوي وي دغه شی چې وخوري هغه بلته کوي لږ لږ اوږې خوشکېږي او معنا دغه تبه یې هم کېږي دغه مریض لري.
نه څه چې وخوري بلته راګرځي.
مانی
بله.
تاسو کچیر ورور د مخه غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کوم ډوډۍ یا
چی شي؟ بالکل پوی نشم.
بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر. بله اورې د مخه غوړور.
او اورم.
مایل کچیر تاسو مریض ډوډۍ وخوري بیرته راګرځوي که څنګه؟ بله بله اورې. فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه. بلې اړیکې ته به ورشو. سلامونه. وخت مو په خیر. بلې سلامونه. وخت مو په خیر. مهرباني. ازادي راډیو د تاسو اړیکه رخ شوې ده. کولی سي چې خبرې وکړي.
مننه. السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني. څوک له کوم ځای؟
دا هم د کندهار ولایت
نه. مهرباني ورور د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچیر کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبرې وکړي د ډاکټر صاحب سره.
مننه ډاکټر صاحب. دا پوښتنه ده چې ما ګرد عمر یانې په ژمي په دوبي باندې په پرولاو په ځان باندې دانیا راشيږي چې ګرمه کې کام ته نه تکي دا دانیا باندې راشيږي که دا په اړه معلومات راکړي.
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمي اوړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په اوړي کې؟
ژمي یو دوه دواړه کې کله چې لاندې انګیا و غوندم.
بله بله ډېر زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو ځکه چې مو یو اړیکه مو البته وانه خسته او دوی سره مو خبرې سمونه شوې. سلامونه. وخت مو په خیر. بلې سلامونه. وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیر په خیر.
ډیره زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه د رادیو غږ هم ټیټ کړي؟
د زموږ حاله په تماس کې مې د تاسو سره مشوره ده. کله چې زنګونه سترګې خوږي دا زنګونه سترګې نه وي.
بله بله.
دا زموږ د زنګونه درد کی او دا د کوم کوم مشوره را ترا کی یو دنه خوږي ځای د زنګونه سترګې نه خوږي.
سامه در ډیره زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبرې ترې ولري. مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب. کچیر د موږ غاوري ورور مو اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړه بد کیږي، کوم څه چای وخوري یا همونه خوري به هم زړه بد وي، تبه هم ورسلري او فکر کوم اسهالات هم لري. کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب.
چې د هرات نه تماس نیولو د هغې په جواب کې به داسې ویم کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خوري او د زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، د زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، هغه کې ډېر مسایل زیده خزي. اول هم د معدې تکالیف، هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بیکټر پایلوري لري، د هیلیکو بیکټر پایلوري کې پخپله د معدې مخاطي غشا چې التهابي کېږي، دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمولی نه شي او هغوی ته زړه بدوالی او استقاقات پیدا کېږي. دا یو مسله. دوهم مسله، که چیرې د دوی د معدې اسیدیتي یا تیزاب د تیزابیت د معدې ډېر زیات وي، په هغوی د معدې په بره برخه کې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سفنکټر لرو، که چیرې د هغې عدم کفایه موجوده وي، دا ډوډۍ خوري هغه بېرته تړل کېږي نه او په اسانۍ د مواد غذایی د معدې څخه او بېرته خولې ته راځي. دوهم مشکل په دې کې دا راځي. او درېم مشکل په خپله په استقراقاتو کې چې کله ډوډۍ خوري هغه دا وي چې په زیات مقدار سره او په ډېر په عجله سره چې دا ډوډۍ خوري، نو دغه کس باید څو هدایات دا عملي کړي. اول کله چې ډوډۍ دا کې نه دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ وخوري او دوره دي 15 پک ځله ډوډۍ وخوري، لږ لږ دي خو زر په آیسته ډول او یا په روغ ډول باندې چې غذا وخوري. دوهم دا چې هغه غذایي مواد دي په معده باندې بد لګيږي، لکه ترشي، خام پیاز، سلاتا، مرچ، هګۍ او سرغوخه، د دې څخه باید پرهیز وکړي. درېم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چایو څخه ډېر استفاده کوي، او چې کوم ګران میلمه یې د کور ته راشي او یا یو ډېر څوک په ګران مین بیا وي ورته ښه ټینګ چای دم کا، نو دې دغه د ټینګ چینا معنا دا چې چایو مقدار په وچو چایو مقدار زیات اچي، په هغه کې کافین ډېر زیات دي چې دا په خپل په معده باندې بد اثرات لري. دوی کوشش وکړي د جوش اوبو څخه استفاده وکړي، هغه هم چې کلسکي ډېر تاوده به نسکي بلکې سړی او دا به اسکي. نو کچیر دغه هدایت عملي کې امکان د دې لښتا چې دې د استفراقات رقم شو ان شاء الله به دې طرف ته ولاړ شي. او درېمه خبره دا ده چې د کچیر داد مې دې په تکلیف باندې اختوي، باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د مې دې معاینات دې مکمل کړي، اندوسکوپي او نور معاینات او د هغه خوروسه د مې دې د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کړي، ان شاء الله دې سره خکېږي. او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې دې زنګونه ډېر خوږي، د زنګونو په برخه کې به دا وایي چې اکثره زمونږه آسان وال متقین خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم اوسېږي، شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي، په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري. هغه په دې معنا چې کله د انسان عمر زیاتېږي او یا د هغې د کار او د وظیفې په حساب باندې، لکه یو کس ترافیک دی د هغه ټوله ورځ ودرېږي، یا یو کس معلم دی هغه ټوله ورځ ودرېږي، نو دغه ټوله ورځ ولاړه په خپله په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی چې دغه پلیټ سولول کېږي او بیا د دوو زنګونو ترمنځ یو لزوجي ماده ده چې دغه لزوجي ماده د ساینوویل فلوډ په نامه یادیږي. او کله چې دغه ساینوویل فلوډ یا دغه لزوجي ماده په خپل د مفصل ترمنځ کم شي، نو دا دوه مسله سره سولیږي او بل اخر د دې څخه یو درد پیدا کیږي. بل درېمه خبره په دې کې دا ده، بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچیر ما ته غوښه راونه رسیږي نو زه ژوندې نه پاتې کیږم، لکه سپایم غوښه خوري ورځې، نو د دې زیاتې سری غوښه استعمال سره په وینه کې د یوریک اسیدز مقدار زیاتیږي. او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو، یو مرض په نامه د نقرس یا د گاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ راوړی شي. نو اوس دا ورور د خپل معاینات دي، اول د یوریک اسید معاینات، دوهم پخپلا د کلسیم د ویټامین ډي معاینات، او دریم پخپلا د دې وزن، کچیر وزن زیات وي باید وزن کم کی، او سلورم همیشه زمونږ په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې یو عادت دی چې کله مونږ په کورونه کې کینو نو کاغه مونږ د مفاصلو درد ولرو کوینه لرو، خو مونږ په توشک کینو او د پلتۍ وو، باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او که په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی تر څو د راحت ناسي او په زنګونونو باندې فشار رانی شي. کچیر دغه زنګونونو باندې فشار یې لکه په دوه خو ناسه او یا پرتی وهل، دا په خپل په زنګونونو باندې فشار راوړي او درد باعث کیږي، نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیډ ته مراجعه وکړي، ان شاء الله دې مشکل به حل شي.
بله، بل ورور محمد کندهار نړۍ کني ویلی و خو دغه موضوع ډیری رپ لري جولدی ډاکټر ته خو دوی ویل چې کچری اوړی ووسی یا هم ژمی ووسی په وجود باندې یو ډول دانی راخیږي چې اوبو نه ډکی. په دغه موضوع باندې هم ډاکټر صاحب کچری لنډ معلومات
ورکړي. په جواب کې داسې وایو چې کله د انسان په وجود کې د واګ دی زیاتوالی یا د شحمیاتو زیاتوالی منځ راشي نو په هغوی کې داسې دانی را پیدا کیږي او خصوصا د سینې په مخ باندې او د اوږو تر شا دا ډېر زیات وي او حتی پر مخ باندې چې دې ته مونږ فولی کولایټس وایو. فولی کولایټس په دې معنی چې زمونږ په جلد باندې زمونږ په جلد کې واړه واړه مسامونه دي چې دغه مسامونه په خپله دغه مسامونه چې د ویښتو مسامونه لاندې دغلته قیح جمع کیږي او د زیاتو شحمیاتو له کبله چې دغه ورور دې همیشه کوشش دا وکړي چې دې یو جلدي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه دغه فولی کولایټس دي. او بعضې خلک چې په ځوانۍ کې ورته پیدا کړي ځوانه کې دانې هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله دې دغه مشکل رفع کړي شي.
بله مننه ډاکټر صاحب. دې ته به راشو چې په ټوله کې کچېرې ووایاست چې د سرطان ناروغۍ په څو ډوله ده او څنګه رامنځته کېږي، علایم یې څه دي، آیا څنګه یو شخص پوه شي په سرطان ناروغۍ باندې اخته سوی دی؟
د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغۍ په اړه، سرطان ناروغۍ خو مونږ یو بینائن تیمور سالم تومورونه لرو او یو خبیث تومورونه. اوس مونږ بحث د خبیث تومورونو په اړه ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي، لکه د وینې سرطان، جلدی سرطان، د شش، د سږو سرطان، د معدې سرطان، د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان، د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري. اول یو خو مهمه دا ده چې سرطان په خپله داسې لکه څنګه مخکې په اشرو د برنامې کې مونږ د دې په تعریف باندې وویل چې کچیر د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشد منځ ته راغلو دې ته مونږ سرطان وایو. او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي، ارثي لکه د یو سړي په نیکه کې، غورنیکه کې، پلار کې سرطان موجود، امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځ راځي چې دا ارثي بڼه لري، یعنی جینیټکس ډول باندې منځ راتلی شي، په یو فامیل کې ویدا شي دا ورته منځ راتلی شي. یو دوهم علت د دې دا په خپله چې کله د ریډیو ریز لکه د رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کېدل، له رادیو اکټیو شعاوی په دې معنی کله دا هم په خپله د دې سبب کیږي چې کله یو انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکسری وي یو ځکه هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې په خپله د سرطان د منځ راتلو سبب کیږي. او دریم کیمیکلز یا کیمیاوي مواد، ځینې کیمیاوي مواد بعضې خلک دي، غریب خلک دي، په مفابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي، دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي چې دغه کیمیاوي د موادو د انشاق له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدای شي. او څلورم هم کله چې دی په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټیو کې کار کوي، دوی په خپلو بوټو باندې او همدارنګه په خپلو ونو او میوهدارو ونو باندې ځینې کیمیاوي مواد چېدي تر څو د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. دغه کیمیاوي دواګانې، زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سږو په سرطان اخته کېدای شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه مونږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړل.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اړیکو ته ورشو که چېرې ستاسو خوښه وي، دوستانو اړیکې به هم راواخلو. سمه ده
سمه ده. خو دغه وخت ځکه زه په لکچر کې یم، کچېرې دا وخت لږ رالنډ کوي راته.
انشاءالله یو دوه اړیکې به
شاګردان محصلین چپ ناست.
بله یو دوه اړیکې به راواخلو وروسته دغې نه کولی سو چې تاسو بله اړیکې ته ورسو. سلامونه، وخت مو په خیر.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی.
مننه تاسو ډاکټر صاحب، سلامونه وایم په دې لکه شبه.
ډیر زیاته مننه. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
افغان یم د کندهار ولایت.
مهرباني افغان صاحب.
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه د دوه درې اونۍ کې دا وژو ما په دې دا درد کوي، بیا دا څوک دی ډاکټر ته ورته دی، ما کوي د میچې مشکل دی، دا واره کې کا څنګه راته کوي، بس بدن مې داسې یخ کې یخ نه کېږي په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر صاحب دا پوښتنه.
افغان وروره د کندهار نه چې تماس نیولی ستا په جواب کې به داسې وایي چې د معدې ډاکټر ته هم تللی او ستا د اوږو تر منځ سوخ ورک شوی نه دی، دا په دې معنا چې ستا د معدې کوم خاص تکلیف نشته. او که چیرې ستا د معدې تکلیف وي، د معدې دوا ته دې ادامه ورکړه. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې یا کلي ولایتونو کې اکثرا بیا خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي، دوی ځوانان چې کومې وي کله چې مازدیګر شنه یو بل سره غېږې نیسي او یو د بل سټ راتاوي.
نو کې دی شي کچیر داسې یو حادثه تا ته درې ونی مخکې پیښه شوې وي، نو ته د داسې یو چلو کړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرعي عصب ته ورسه چې ستا د غاړې په تاویدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال ښودو سره په خپله په درګونو په عضلاتو کې کوم شخوالی منځته راغلی چې دغه شخوالی هم په خپله د اوګو د سوخت او دغه سبب کېږي، او درېیم له ستا د دولو ترمنځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی پشاکوي یا یو پنډ یا یو تیګه اچي، نو په توګه دغه عضلاتو شخوالی منځ راځي چې دغه د عضلاتو شخوالی هم د دې سوخت سبب کېږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کور کې دغه خپل د اوګو ترمنځ ځای چې دی دا ټکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج کوي، په دغه ټکور سره او مساج سره انشاءالله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالی وي دا برطرف کیږي او دا درد چې تاسو آرامیږي. اما کچیر تاسو کوم د معدې تکلیفي نو بیا هغه د معدې ډاکټر ته مراجعه کوي تاسو تاسو د معدې مکمل معاینات او هغه څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب، و بل اړیکه به هم را واخلو. بله سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه، خیر اوسه. نیم خبره کوم کابل څخه خوره
مهرباني ورور، کولای شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چیرې کوم پوښتنه لري؟
خوره دکتر، دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي درې ځلې مې عملیات کړی ده، نو خو کېږم نه او داسې که کوم مشوره راکړي یا کوم ښه ډاکټر وي په کابل کښې یا هغې نشانی راکړي. درې ځلې مې عملیات کړی ده، زه میاشتې شپږ میاشتې ښه وم، پنځو شپږو میاشت نه بعد بیا هم هغه مره مرض ورته پیدا شي.
بله
صحیح شو. نعیم ورور چې د کابل څخه اړیکه نیولې ده، په جواب کښې به یې داسې ووایو چې دې ته چې کوم بواسیر دي یا هینروید، په خپله بواسیر په خپله په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغې کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ راځي، او دا ولې منځ راځي د هغې علت داسې دی چې کله انسان درانده شوینه اوچت کړي په مقعد باندې فشار ډېر زیات را شي د هغې له کبله پیدا کېږي. اوس دې کښې چې دی یو هغه بواسیر دي چې
بلې اورو ډاکټر صاحب مهرباني.
ها نو اوس د دې چونده یو مزمنه وه، یو مزمن مریضي ده، یو مزمنه مریضي ده، او دې دوه درې ځلې عملیات هم کړی دی. اول خو دی خپله د ژوند طرز باید دې تغییر خپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي، او د ژوند د طرز تغییر په دې معنا چې د هغه غذایي موادو څخه دی قطن ګټه وانخلي چې هغه د قبضیت سبب کېږي، ځکه چې قبضیت په خپله د هیمیروید یا د بواسیرو سبب کېدی شي. کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي په مقعد باندې ډېر زیات فشار را ځي، او د هغې د فشار کبله په مقعد کې چې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د هغې د پړسوب سبب کېږي. دوهم دا چې هغه شیان چې هغه په خپله دې د باضابطیا سبب کېږي لکه تروه او ترخه شوینه د دې څخه استفاده نه ونه کړي. درېیم دا چې دی کوشش دا وکړي چې دغه حالت چې دی همیشه چې دی سلمېږي په دوه خپو کېننی، او درېیم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي، او څلورم دا چې کله دی تشناب ته ځي دی د همیشه استنجا کوي، یعنی په دې معنا چې اوبه د استعمالوي خو اوبه هم یخې نه ګوره، اوبه چې دی شیرګرمې اوبه یا تړې اوبه د استعمالوي. نو په دې صورت کې د دې دغه مشکل چې دی را کمیږي. اما که چېرې دی وایي چې بېخي مطلق د دې مشکل څخه خلاص شم، دا لکه د دغه نه د طبابت د لحاظه لږ مشکل ښکاري، داسې موقت ډول به دا ارامي بیا به شروع کېږي. خو که چېرې دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغییر ورکړي نو امکان دې ولري چې د ډېرې مودې پورې د دې مشکل څخه دا رهایي پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خپرونه کې مو ونډه واخیسته، مننه کوو.
تاسو نه یو نړۍ مننه.
په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغۍ د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړي دي، او څونه د درملنو ځایونه یې ورته تیار کړي دي، هم جوړ کړي دي. په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول سره خبرې اترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډېره زیاته مننه، په خیر راغلی خپرونې ته. په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړي دي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و، نو تقریبا پنځه کاله مخکې موږ په پنځه اتیایم کال کې د کله چې وزارت سرطانې بودیجه پیدا کړله د وزارت مالیې څخه، اولین کار چې موږ وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات عرضه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات عرضه کوي هلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آګاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آګاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آګاهي ورکړه.
په افغانستان کې ډېری کسان په البته دې برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د لپاره یا هم د تستونو د لپاره ولرسي. آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده ک شته دي؟ البته ځینې سونه چې دوی د غېد خطر د افغانستان نه باندې دي. پینځه کلمه کې
کلم د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تطبیق لپاره هم پاکستان او یا هند ته تلل په خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولای شو. اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي. خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداویره چې تقریبا شپیتونه ته اویا فیصد د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته. او په بعضې نور ممالکو کې هم شرایط افغانستان غوندې دی هلته هم دا امکانات متاسفانه نشته. همدارنګه بل مشکل چې موږ وجود چې پنځه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډېر موږ نه لرو. په دې برخه کې چې کم متخصصین کار کوي هغوی ډېر نه دي او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې بعضي وسایل په کار دي هغه هم نشته. خصوصا په دولتي شفاخانو کې دا امکانات بیخي نشته. نو په دې باندې موږ اوږدمهالي پلان کې کار کړی څنګه وکړو پرسونل تربیه کړو څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنې لپاره پکاريږي هغه هم ترلاسه کړو. نو مشکلات شته. تاسو ته یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډیر مشهور دی چې په پاکستان کې دی. نو هغه چې دی تقریبا شل کال مخکې شروع کړی و.
بله
نو هغه تقریبا شل کال وروسته هم وسته سلاش یا غوي 200 بستر بل روختون ورسو. نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو.
بله آیا کوم خاص روختون هم په دې برخه کې شته دی او کنه؟
موږ په جمهوریت روختون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونو لپاره موږ ډېر نور وخت ضرورت لرو. دا ډېر غټ بخش ده. ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو خو موږ همدارنګه په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوي روغتون چې دی او همدارنګه په هرات کې حوزوي روغتون چې هلته هم مراکز لرو او کولای شي ناروغان هلته ولاړ شي خدمات ورته عرضه کړي.
بله د سرطان ناروغانو د امارو کچا څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک حتی هند او پاکستان ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راتول کې خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحی سازمان روغتیایي سازمان لخوا ارائه کیږي په دغه ممالک کې په دغه هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 6000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغي اخته کیږي او هر کال 15000 افغانان مړ کیږي. خو بعضي عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي چې هغه عوامل کولی شي چې د سرطان د منځته راتلو خطر زیات کړي.
څه خلې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې درلودي. څه خلې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې د مانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطري عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ځوان په هوا کې، ځوان په خاورا کې، ځوان په اوبو کې، ځوان په خړو کې په یو نه یو ډول شته. په بعضی خلکو سره زیات مواجی او سره مخامخ وي، بعضی خلکو سره کم مخامخ وي، بعضی خلک یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضی خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دې زمونږ په د ژوند په طرز او که هم بعضی عوامل سره، نو بعضی عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچ غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کیږي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګ د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي. او بعضې نور اسباب چې دي، هغه زم په اوبو کې دي، بعضي همدارنګ بعضي میکروبونه دي چې مثلا بعضي زیړی چې دي، دا هم د بعضي سوخي سره ناروغان چې درملنه سي ونیسي هغه په سرطان باندې اخته کیږي. متاسفانه نو مثلا کچیرې حتی مرګ ته کسر خل ډیر مخامخ یا غد پوستکی د سرطان سبب ګرځي. نو بعض زخمونه چې دي، چې هغه چیرې که بعض زخمونه درمل نه ونی شي، خصوصا په پوستکی کې د وخت په تیر چې هغه هم پلیزنی کې په سرطان باندې اخته کیږي. په ذات یې طویل او اوږد بحث دی. نو دا عمده بعضې عام هغه عواملو
بله. جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان په اخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خدای یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله. جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر ځانګړې کړې ده او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل مخه مو دا و چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي یا خاص ډاکټر صاحبان چې دي هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا ده چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر صاحب هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا ده چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معده تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړیږي یا وخت ورباندې تیریږي یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا ده چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي تر سره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف داري چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامې روغتیا وزارت ته، عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هېوادونه چې دي، ګاونډي هېوادونه، هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی، د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي، آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرفته ورزو چې دا اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي. دا خصوصا په نورو رشتو کې دا شوې ده، خو سرطان په بحث کې چون دا دلته نه وي ایجاد شوی، دا مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو. د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وایي پیتالوجي، یعنې موږ په افغانستان کې صرف یو پیتالوجیست لرو. پیتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کېږي او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او که نه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده، چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کېږي، همداسې د صحت سکتور هم متضرره کېږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په 100 ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډېر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب، په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن.
ډېر زیاته مننه دوستانو، په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې وه د سرطان ناروغۍ په اړه مو خبره ترې درلودې، دا چې څه ډول ناروغۍ دا، څنګه رامنځته کېږي. ډاکټر صاحب عبدالحق قاضیزاده په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او دا چې دغه ناروغۍ و وژونکې ناروغۍ ده او د ډېری کسانو نه یې ژوند اخیستی دی، دا چې څنګه باید درملنه وسي، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتئ. او ډاکټر صاحب په دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړو نه موږ باید پرهیز وکړو تر څو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وي چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول و، چې تاسو هم د دوی خبرې واورېدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې ترسره کړې دي. او دا چې دوی خبرې تاسو واورېدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې، په ولایاتو کې هم دوی روغتونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزه لري هلته مراجعه وکړي، او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمینه ورته برابره ده د جراحي په برخه کې. او د دې ترڅنګ دوی اما پو هوای هم ورکړی چې دغه ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د اما پو هوای په برخه کې باید کار وسی او ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه به خبر سي چې څه ډول ناروغۍ ده، څنګه رامنځته کیږي. او د دې ترڅنګ کچېری دغه سي ناروغان پویږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي وي دي، څنګه د حل لار ورته پیدا کړي. په دغه موضوع باندې مو بحث درلو د تاسو دوستانو، د تاسو د اړیکو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونیولې او خپل پوښتنې مو د موږ سره شریک کړي. مو کوخه خو چې تاسو ته لاخې خبرونه وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځنی کارونو کې هم ستونزې لري کولای شئ چې موږ سره شریک کړئ. موږ به په راتلونکو خبرونو کې هم په هغه موضوعاتو باندې خبره ترې ولرو ان شاء الله. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو. تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو په یاد ولرئ چې دغه خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي او د دې ترڅنګ ستاسو پوښتنې او هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم په هغه ستونزو باندې یا هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو. تر بیا بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.